نن په یو وینا کې د سولې او جګړې د راتلونکي په باب ملا ته معلومات ورکوي. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له ناجیې صاحب نه خبرونه اوري.
تمه ده چې افغان ولسمشر تر راتلونکو څو شیبو پورې په یوه مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریز روښانه کړي. د کونړ ولایت چارواکي په شیګل ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو د یوې نوې پیښې خبر ورکوي. او د امریکا ولسمشر سوریې ته د څه باندې 250 پوځي پرسونل د لیږلو پریکړه کړې. د خبرونو تفصیل په پام کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی تر راتلونکو څو شیبو پورې په یو مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکو په اړه د خپل حکومت دریز روښانه کړي. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي ولسمشر غنی به وسلوالو طالبانو ته په ډاګه وایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانیستې نه وي. په کابل کې د تیرې شنبې ورځې له حملې وروسته د افغانستان حکومت وویل چې د جګړې ځواب به په جګړه ورکوي. افغان چارواکو په ډاګه ویلي چې د کابل حمله په پاکستان کې پلان شوې وه او ځکه اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د حملې په ورځ اسلام آباد ته خپل سفر فسخه کړ. ښاغلی مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا په غونډه کې به ولسمشر له نړیوالې ټولنې پر پاکستان د فشار زیاتولو غوښتنه هم وکړي. د جرمنی صدر اعظم انګیلا مرکل وایي هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. مېرمن مرکل چې پرونی د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د جرمنی په هانور ښار کې په ګډه خبري غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه چې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې پیغام باید په افغانستان کې د پوځي حضور دوام وي.
افغانستان باید په هغه لور تک ته دوام ورکړي چې له افغانانو سره د یو معقولې راتلونکي ژمنه کوي. جرمني چمتو ده چې په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي. موږ د متحده ایالاتو منندوی یو چې په افغانستان کې د ستر مسؤلیت منلو ته دوام ورکوي. باور لرم چې طالبان ته به د نړیوالې ټولنې پیغام داوي چې افغانستان به بی اثری پرې نه خودل شي.
مېرمن مرکل دا څرګندونې د امریکا، جرمني، برتانیا، فرانسې او ایټالیا د مشرانو له غونډې یو ورځ مخکې کوي چې نن د تروریزم پر ضد د همکارۍ او د پراختیا په اړه د بحث لپاره په جرمني کې په پام کې ده. د فاریاب یو شمیر اوسیدونکو او چارواکو پرون د کابل د سې شنبې ورځې د حملې او نورو تروریستي پیښو زخمیانو ته وینه ورکړه. د فاریاب د روغتیا د ریاست چارواکي وایي دا وینه د کابل د حملې او نورو تروریستي پیښو قربانیانو ته هدیه شوې. په کابل کې د تیرې سې شنبې ورځې په خنړې حمله کې لسلو زیات کسان ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د کونړ ولایت چارواکي په شیګل ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو د یوې نوې پیښې خبر ورکوي. له دې سره په کونړ کې د پولیو د تایید شوو پیښو شمیر څلورو ته ورسید. د کونړ د روغتیا رئیس احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دا نوې پیښه د ونډ په نومه د ډیورن پر کرخه په یوه پرته سیمه کې موندل شوې ده. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغاني 15 سلويخت پوله، یو اروپایي یورو 6.5 افغاني 8.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغاني 8.5 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغاني 8.5 پوله او زر پاکستاني کلدار 6.5 سلويخت افغاني. د امریکا ولسمشر سوریې ته د څه باندې 250 پوځي پرسونل د لیږلو پریکړه وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش په وړاندې په جګړه کې له ځایي ځواکونو سره مرسته وکړي. امریکایي چارواکي وایي باراک اوباما به نن په جرمني کې د خپل بهرني سفر په پای کې د وینا پر مهال خپل دغه پریکړه رسمن اعلان کړي. په سعودي عربستان، برتانیا او جرمني کې له رهبرانو سره د په خبرو کې د داعش ډلې په وړاندې د دې موضوع شامل و. په دې اقدام سره به په جګړه ځپلې سوریه کې د امریکا حضور نور هم زیات شي. د امریکا د ځنګړیو عملیاتو 50 پوځیان له مخکې په سوریه کې فعالیت لري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې ده چې پر روسیې لګول شوی بندیزونه به یوازې هغه مهال لري شي چې مسکو په اوکراین کې د جګړو د ختمولو په مقصد د لسلیک شوی موافقې عملي کول پیل کړي. اوباما پرون له انګیلا مرکل سره د جرمني په هانور ښار کې له کتنې وروسته په یو خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونه وکړې.
په روسیې لګول شوي بندیزونه باید یوازې هغه مهال لري شي چې روسیه هغه ژمنې په بشپړ ډول په عمل کې پلي کړي چې د منس په موافقه کې کړې وي.
میرمن مرکل ویل چې په اوکراین کې د دولتي ځواکونو او روس پلو بلتون پالو ترمنځ اور بند چې د 2015 کال په فبروري میاشت کې په منس کې لسلیک شو ثابت پاتې نه شو. ولسمشر اوباما د امریکا او اروپایي ټولنې ترمنځ تجارتي تړون په اړه د خبرو او همداراز له اروپایي مشرانو سره په مهمه غونډه کې چې نن په پام کې ده جرمني ته رسیدلی. او هلندي چارواکي وایي چې د دې هیواد یو نامتو خبریاله په ترکیه کې د پولیسو لخوا نیول شوې ده. نږدې یو اونۍ مخکې د هلندۍ ژورنالیست د ترکیې پر ولسمشر رجب طیب اردوغان په هغه مطلب کې چې دی په خپله ټویټر پاڼه کې خپور کړ انتقاد کړی و. د هلند د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون ویل هلندي چارواکي له ترکیې ولاصله هلندۍ خبریالې ایبرو عمر سره په تماس کې دي. میرمن عمر پرون پر خپله ټویټر پانه ولیکل پولیسو دا د ترکیه په لویدیز ښار کې په خپل کور کې ونیوله او بندي کړه. دا ودر دې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته واجیست. د دې خبرونې پر اپورونی کاول چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا ودانی ته رسیدل یو په څو شیبو کې به خپل وینا پیل کړي. دوی به په خپل وینا کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه ملت معلومات ورکوي.
طالبان به تر اوسه نشسته های چهار جانبه او فرصت هایی که برایشان داده شده بود استفاده میکرد.
د متحد ملت ګوند د افغانستان د سیاسي لانجې د حل لپاره د لوی جرګې د جوړېدو غوښتنه وکړه.
هغه لوی جرګه چې د افغانستان خلک ته د افغانستان د ارادې تمثیل وکړي.
په پکتیا کې مظاهره روانه ده. د کابل چپرسپونه د همکتنه کوو. 219 پروګرامونه هم درته لرو. سپورټي پروګرام د لوبل میدان او تفریحي پروګرام د ګوریا چار. تکل سوی ولسمشر په یوه مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریز روښانه کړي. محمد اشرف غنی دغه شیبه د ملي شورا ودانۍ ته ورسید او په څو شیبو کې به خپله وینا پیل کړي. یوسف خان زادران دغه مسله تعقیب کړې. له کابل را سره په مستقیم تماس کې دی. زادران صاحب مهرباني.
بلې صالح صاحب اوریدونکو ته سلام. امدا شیبه جمهور رئیس غنی ملي شورا انګړ ته ورسید او د تشریفاتو کندکور ته خراغلاس مراسم ترسره کړو. حکومتي پلاوی د تالار په لوري تلون کې دی او تالار ته ننوځي. دا په داس حال کې د چلې دی وړاندې د ملي شورا د دواړو جرګو د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې غړي تالار ته راغلي دي. دوی په غو تالار کې د ملي شورا په نیوي تالار کې کوم چې د هندستان لخوا جوړ شوی د مشر د ولسی جرګې په تالار سالون کې راغونډ شوی دي او تمکیږي چې په څو شیبو کې دا مهمه ناسته رسمن د خبرو لمخې پیل شي او جمهور رئیس غنی مهمه وینا ملت ته وړاندې کوي. ویل کېږي چې په دې ناسته کې به د سولې او جګړې په اړه د قاطع تصمیم ترڅنګ جمهور رئیس غنی د ملي شورا لغړو او د افغان ملت څخه وغواړي چې په یو غږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي. د توګه توقع کیږي چې جمهور رئیس با یو ځل بیا د خی حکومتوالۍ په چارو وغږیږي او همدا ډول ویل کیږي چې جمهور رئیس با د 15 کلنې امنیتي ستراتیژي په اړه هم د مشرانو جرګې او لسی جرګې غړو نظرونه واخلي چې په دې وروستیو کې افغان حکومت چمتو کړی ده.
یوسف خان ځدران صاحب په کابل کې څه امنیتي تدابیر نیول سوي دي غونډې په درشل کې؟
بل بالکل د دې غونډې لپاره چې نسبتا ډیره مهمه غونډه بلل کیږي کافي امنیتی تدابیر نیول شوې دي. په هوا کې هم وخت نا وخت هلیکوپټر الوتنې کوي او ملي شورا ته په غزیدلې سړک اکثره ادارې او لارې د امنیتي ګواښونو له امله تړل شوې دي. کافي امنیتی ځواکونه په لارو کوڅو کې ولاړ دي. همدا شیبه جمهور رئیس غنی تالار ته رانه وته او د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې لغړو او نورو میلمنو سره حکومتي چارواکو سره خراغ سلام کلام کوي. ستړمشي تر سره کوي. نو د د خبرې هم په څو شیبو کې پیلودون کې دا په داس حال کې دا چې د حکومت سیاسیون او عام خلک هم دا غونډه ډیره مهمه بولی وای چې تم کیږي چې جمهور رئیس غنی به د جګړې او سولې په اړه باندې قاطع تصمیم په دې غونډه او په دې خبرو کې اعلان کړي. لیدې وړاندې هم جمهور رئیس غنی وخت نا وخت د ملي شورا د وخت پرانیست مراسم تتللې دی، اما دا غونډه له پخوا ډیره مختلفه ده. لیدې وړاندې د په آر کې هم د ملي شورا لغړو سره وخت نا وخت کتنې کړي دي او له دوی څخه په مهمو خبرو په مهمو امنیتي وضعیت او مهم روانو حالاتو باندې د دوی نظرونه اخیستي دي. نو نن اتمن دی یو بشپړ پلان سره تللې دی، خلک هم د غونډې ته په مهم نظر ګوري. دا په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې وسلوالو مخالفینو وسلوالو طالبانو خپل پسلنی عملیات پیل کړي دي او په کابل کې د وروستي حملې څخه وروسته د حکومت دریزم نسبتا د سولې په تړاو باندې بدل ښکاري. دوی د سولې د خبرو څخه هم څه ناڅه ناهیلي ښکاري. نو پته به لګیږي چې د ده په خبرو کې د سولې په اړه څه دي، د جګړې په اړه څه دي. او دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي د پلاوي سره هم حکومت په ډیرو مواردو باندې خبرو ته رسیدلی. حتمن هغه موارد چې پاتې وو هغه به هم دوی د ولسي جرګې سره پې نظر اخلي. نو ناتمن اوریدونکو ته په راتلونکو خبرونو کې بشپړ معلومات ورکوم.
ډیره مننه یوسف خان زادرانو په کابل کې. په څو شیبو کې به ولسمشر محمد اشرف غنی خپل مهمه وینا پیل کړي. په دې وینا کې به د سولې او جګړې د راتلونکي په باب خبرې کوي. ولسمشر د ملي شورا په تالار کې دی او دغه غونډه په څو شیبو کې خپل وینا پیلوي. د جمهوریت سرچینې وایي چې ولسمشر به له ملي شورا سره په دې غونډه کې څرګنده کړي چې د سولې فرصت به د تل لپاره نه وي. تفصیل له احمد تکل ناوري.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی به د ملي شورا غړو ته په خپله مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړي. د جمهوری ریاست د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په وینا په کابل کې د ملي امنیت پر یو ریاست د سه شنبې ورځې له حملې وروسته روښانه شوه چې طالبان د سولې خبرو ته لیوال نه دي. نو ځکه د په وینا د افغانستان خلک له حکومت څخه تمه لري چې د سولې او جګړې په برخه کې خپل دریز روښانه کړي. ښاغلی مرتضوی ازادۍ رادیو ته وویل ولسمشر غنی به طالبانو ته په ډاګه ووایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانیستې نه وي.
حکومت افغانستان برای طالبان فرصت های زیاد را داد.
د افغانستان حکومت طالبانو ته ډیر فرصتونه ورکړل او طالبانو له دې فرصتونو څخه باید کار اخیستای وای. د سولې دروازې به تل د طالبانو لپاره پرانیستې نه وي. خو به وای چې طالبانو له څلور اړخیزو غونډو او نورو فرصتونو څخه کار اخیستای وای. خو نن موږ له طالبانو سره عملا د جګړې په حال کې یو. ولسمشر به د ملت له استازو سره د جګړې د نن او سبا شرایط شریک کړي. د کابل خنړې حملې وروسته د افغانستان حکومت په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد خپل پوځي عملیات پراخ کړل او د راپورونو لمخې ولسمشر ټولو والیانو ته امر کړی چې د وسلوالو طالبانو پر ضد قاطع اقدامات وکړي. چارواکو له دې حملې یو ورځ وروسته په ډاګه وویل چې د جګړې جواب به په جګړه ورکوي. افغان حکومت په سرګند وایي چې د سه شنبه حمله په پاکستان کې تنظیم شوې و او اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د حمله په ورځ اسلام آباد ته خپل سفر هم ځکه فسخ کړ. ښاغلی مرتضوی وایي د ملي شورا په ګډه غونډه کې به ولسمشر له نړیوالې ټولنې پر پاکستان د فشار د زیاتولو غوښتنه وکړي. ولسمشر به په سیمه کې د تروریزم د پیچلي حالت په اړه خبري وکړي او وینا به د سیمه او له سیمه د بهر هیوادونو لپاره یو څرګند پیغام ولري. د ولسمشر هیله د نړۍ له هیوادونو څخه دا ده چې د سیمه پر هغو هیوادونو چې تروریستانو ته پټنځایونه ورکوي فشار راوړي. خو تاسو خبر یاست چې د سه شنبه ورځې له پیښې وروسته ډاکټر عبدالله عبدالله اسلام آباد ته خپل سفر فسخ کړ او دا ښایي چې له پاکستان سره زموږ اړیکې په ښه حالت کې نه دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د دې سازمان له امنیت شورا څخه غوښتنه وکړه چې د تروریستي ډلو د هغو ملاتړ کوونکو پر ضد چې د طالبانو مشرانې ساتلي او هغو ته پټنځایونه ورکوي اقدام وکړي. دا پاکستان ته تقریبا مستقیمه اشاره ده، خو اسلام آباد تل ویلي چې د هیڅ تروریستي ډلې ملاتړ نه کوي او ټینګار کوي چې پاکستان خپله د تروریزم قربانی دی. د کابل د حمله په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ته په یو پیغام کې دا حمله وغندله. خو په سبا یې د افغان حکومت ویندویانو وویل چې پاکستان باید هغه ژمنې عملي کړي چې په څلور اړخیزه غونډه کې یې کړې وي.
ومردل چې ټاکل سوی ولسمشر په یو مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریز روښانه کړي. محمد اشرف غنی د ملي شورا په تالار کې د یو په څو شیبو کې به خپله وینا پیل کړي. جمهور ریاست ویلي ولسمشر غنی به طالبانو ته په څرګنده ووایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانیستنې وي. چارواکو په کابل کې د تېرې اونۍ له خونړۍ حملې په ډاګه وویل چې په لدې وروسته به د جګړې ځواب په جګړه ورکوي. تمه ده چې ولسمشر به په خپله نننۍ وینا کې له نړیوالې ټولنې څخه هم پر پاکستان د فشار د زیاتولو غوښتنه وکړي. افغان حکومت ویلي دی چې په کابل کې د سه شنبې ورځې حمله په پاکستان کې پلان شوی. په هغه حمله کې شاوخوا اویا کسان وژل سول. په نننۍ وینا کې دوه موضوعات مهم ښکاري: له پاکستان سره د راتلونکي سیاست کرشي او له وسلوالو طالبانو سره د سولې مسله. د بحث لپاره له کابله د سیاسي چارو شنونکي خالد سادات سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. سادات صاحب، خبرونه ته شرغ لاست، تاسو څه فکر کوئ چې ولې د ولسمشر نننۍ وینا تر نورو مهمه ګڼل کیږي؟
زه فکر کوم څو خبرې ډېرې مهمې دي د ولسمشر په نننۍ وینا کې. یو دا ده چې د اساسي قانون سره شپږم ماده پر اساس خپل ولسمشر واک لري تر څو د ملي شورا په تایید باندې د ملي سیاست کرښې تایید چې همدارنګه د ملي سیاست کرښې وټاکي. نننۍ موضوع څه فکر کوم زموږ د ملي سیاست د افغانستان په داخل کې داخلي سیاست یو ډېره مهمه ورځ ده. زه په دې باور یم چې ولسمشر د دې خپل واک پر صلاحیت سره کولی شي چې ملي سیاست کرښې د ملي شورا تایید څخه واخلي. همدارنګه د څلور شپېتم مادې د څلورم فقرې پر اساس ولسمشر د ملي شورا پر تایید باندې د جګړې او د متارکې اعلان کوي. نن که ولسمشر احیانا د دواړو جرګو په ګډه جلسه کې کېدای شي د پاکستان سره د زمینی جګړې اعلان وکړي یا د پاکستان پر وړاندې داسې یو سخت سیاست نه استفاده وکړي. زه فکر کوم دا د ولسمشر قانوني صلاحیت دی او کاش دغسې غونډې مخکې هم دایر شوې وي. موږ په تېرو دیارلسو یا څوارلسو کلونو کې خصوصا هغه مهال څخه دېخوا چې کله د ولسي جرګې او د ملي شورا اتاق رامنځته کېږي، لومړی ځل شاهدان یو چې د یو مهم ایونت یا د مهمې سپیشل یا مهمې ځانګړې ګډې جلسې شاهدان یو. دا د خپل د اساسي قانون د سره یو سل او څلورم مادې پر اساس باندې ولسي جرګه او مشرانو جرګه په کال کې دوه ځلې غونډه کولی شي. اما ولسمشر بیا کولی شي په ځانګړو وختونو کې او د وخت د ایجاب سره کولی شي ځانګړې غونډې ولري. دغه غونډه په قانون په شکل کې ځانګړنه لري او بنا زموږ وخت راسته تر څو د ملي سیاست په اړه رغنده فکر وکړو او د ملي شورا څخه د سخت سیاست یا د هارد پاور په اړه موږ د ملي شورا تایید ولسمشر واخلي. په دې باور لرم چې نننۍ غونډه ډېره
بل سادات صاحب، تاسو فکر کوئ چې کوم مسایل ولسمشر مجبوره کړ چې له پاکستان سره د سیاست کرشي په دې ورستوي کې وټاکي؟
د ولسمشر د ویان مرسیال او د دې مطبوعاتي دفتر خبره وکړه چې موږ د پاکستان سره د سخت سیاست نه استفاده کوو. سوره د مخکې د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر څخه وویل شول. په دې معنی چې هغه څه چې د افغانستان حکومت توقع درلودله بلاخره د پاکستان حکومت د افغانستان حکومت ژمنو ته پاتې نه متحد پاتې نه شو. په دې معنی چې د کابل حکومت بلاخره غواړي چې خپل سیاست بدل کړي او د خپل سیاست تبدیلۍ لپاره او د خپل سیاست تغییر لپاره باید د ملي شورا تایید واخلي. خصوصا هغه څه چې د افغانستان حکومت غواړي د افغانستان د حکومت نن او ولسمشر دې اخري هغه ده چې موږ باید څه وکړو د پاکستان پر وړاندې تر څو د افغانستان حکومت سره د صلحې او د همدارنګه د طالبانو د خبرې د پخلاینې په اړه دوی مخکلا شي که نه. بیا د موږ د سخت سیاست نه پاکستان سره وزنګو یا د پاکستان په اړه د شواهدو سره د نړیوالو مرستو موږ خپله موضوع یو خصوصا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته دا هر څه چې زه په دې باور لرم چې ولسمشر باندې مطرح کړي.
بله سادات صاحب، تاسو فکر کوئ په داسې اساسو شرایطو کې د پاکستان په وړاندې دغسې یو له خصومت څخه د ډک دریځ غوره کول به د افغانستان په ګټه وي؟
بل دغه موږ هم په داخلي کې نظام کې او په داخلي حکومت کې مشکلات تر تاسو چې موږ د خپل داخلي اختلافات سره راوونو زه په دې باور نه لرم چې موږ د بین المللي میز کې خصوصا په نړیوالو موضوعاتو کې په بین المللي موضوعاتو کې موږ مخکې لاړو. زه په دې باور نه یم. اولې ضرورت که هر څومره کمزوري وسو من هغه مستقل هیواد نه هیڅ یو خپلواک هیواد دا حق لري چې تر څو خپل موضوعات د بین المللي میز باندې مطرح کړم. همدارنګه د ملګرو ملتونو د شورا په اړه موږ غوښتنې دریځ لرو او د جګړې او متارکې اعلان زه په دې باور نه لرم چې افغانستان دې وکولی شي په داسې نازک حالت کې په داسې داخل زه په دې باور لرم چې دغه ستونزې په دې قسم نه شي اورېدلی. یعنې د جګړې اعلان شاید په اوس وخت کې دومره ضروري شاید نه اوسي او دومره به مهم نه وي. ولې د سیاست تغیر ډېر مهم دی چې موږ د پاکستان سره داسې یو سیاست غوره کړو چې وکولی شو خپلې موخې خپل اهداف ته ورسېږو. هماغه د جګړې اعلان احیانا کېږي. زه په دې باور نه یم چې موږ د پاکستان زیاته کټه ورکړي په داسې یو نازکو او حساسو حالاتو کې، تر څو چې موږ د خپل داخل نه قوي نه شو، د خپل امنیتي ځواکونو پر مټ باندې موږ باور نه لرو. زه په دې باور لرم چې موږ د پاکستان په وړاندې خصوصا د نورو هېوادونو بیا داسې هېواد چې هغه د اټومي ځواک لرونکی هېواد دی، زه په دې باور لرم چې د جګړې اعلان شاید
بله سادات صاحب، افغانستان له ناټو سره، له امریکا سره او له نورو هیوادونو سره امنیتی او یا هم د پوځي همکاریو تړونونه لري. له دغو تړونونو څخه افغانستان څه استفاده کولی سي په دې خاطر چې پر پاکستان په نړیواله کچه فشار راولي؟
زه کوم ممکن د ناټو د غړي هوادونو سره د دې فائدې پر اساس بحث کوو. د امریکا د هیواد سره د اساسي تړونونو په اړه موږ بحث کوو. موږ ډېر وسایل او ډېر امکانات په سیمه کې لرو تر څو موږ استعمالول شو. هغه هیوادونه چې هغه سولې ته ډېر لیوالتیا لري او په سیمه کې د بالقوه ځواک دی، خصوصا چین، روسیا، همدارنګه نور هیوادونه په سیمه کې حضور لري. دې څخه مخکې به موږ کړی و. له بده مرغه چې موږ په ډیپلوماسۍ کې پاتې راغلو، پاکستان تل داسې کوشش کړی داسې سیاست استعمال کړی دی زمونږ پر چارې دغسې هیوادونو سره معامله کړې ده او دغسې قوي هیوادونو سره زمونږ پر سر باندې سیاست کړی دی. موږ د ناټو د غړي هیوادونو سره چې امنیتي معاهده لرو او د امریکا سره لرو، بېله شکه چې هغه یو وسیله ده، موږ دپاره یو ابزار چې باید استعمال کړو. ولې هغه خپله داخلي ضرورت ته اړتیا لري. موږ چې افغانستان حکومت تر څو داخلي ضرورت پیدا نه کړي او خپل ځان نه داسې قوت ښکاره نه کړي تر څو د یو معاهدې څخه د ګټه واخلي، فکر کوم دا ناکامي قاعدې دي چې موږ په لور روان یو. افغانستان په تړون کې دوه خبرې ډېرې مهمې دي. یو ګورې د تړون لاسلیک کول دي، د امنیتي معاهدو لاسلیک کول د نورو هیوادونو سره، بل د تړون نه ګټه استفاده او ګټه اخیستل دي. موږ تړون لاسلیک کړی دی له تړون څخه موږ ګټه نه ده اخیستلې. اصلي قوت موږ په دې کې ده چې موږ د امنیتي معاهدو څخه، خصوصا د ستراتیژیک معاهدو څخه چې د نړیوالو سره لرو، د هغې څخه د ګټه اخیستنې ظرفیت او سیاست زموږ کمزور چې باید قوي شي.
ډېره مننه. په کابل کې د سیاسي چارو شینونکی خالد سادات و چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د نننۍ وینا په اړه سره خبرې کولې. ولسمشر به په څو شیبو کې په خپل وینا کې په افغانستان کې د سولې او جنگ پر راتلونکي د حکومت دریز روښانه کړي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په کابل کې هم نننۍ ورځپاڼو د ولسمشر پر نننۍ وینا لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. اجمل تورمن د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
کابل چاپ یو شمېر ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ملي شورا د غړو سره د ولسمشر د نننۍ غونډې په تړاو ځینې مطالب خپاره کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر غنی به په دغه غونډه کې د یو شمېر مهمو مسایلو لکه د افغانستان د امنیت په اړه خپلې طرحې د ملت له استازو سره شریکې کړي. په مطلب کې راغلي چې افغان حکومت په ځانګړي ډول ولسمشر او اجرایه رئیس غواړي چې د حکومت ضد وسلوالو طالبانو په وړاندې پرېکړه وکړي او اوس دا هڅه کوي چې خپلې دې پرېکړې ته قانوني او عمومي بڼه ورکړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د ملي وحدت حکومت خای د داسې سیاست په هڅه کې وي چې د افغانستان له دښمنانو یو څرګند تعریف ولري. د مطلب د لیکونکي په نظر حکومت هڅه کوي چې په څرګندو ټکو سره وسلوال طالبان د هیواد دښمنان وکړي او د دغه ډلې د وروستي کس تر فزیکي له منځه وړلو پورې پلان جوړ کړي. سرنوش خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې ولسمشر نن د ملي شورا د غړو سره د امنیت، سولې او له پاکستان سره د اړیکو په تړاو د حکومت د نوې تګلارې په اړه خبرې وکړي. سرنوش خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي دي چې ولسمشر به نن د ملي شورا له غړو سره د امنیت، سولې او له پاکستان سره د اړیکو په تړاو د حکومت د نوې تګلارې په اړه خبرې وکړي. په سرمقاله کې راغلي که په یادو برخو کې د افغانستان د دولت په دریځ کې اساسي مثبت بدلون ځي، نو دا به یو پرمختګ وي. خو دا پوښتنه شته چې دا بدلون به څومره رښتینی، اساسي او مثبت وي او داسې یو ګام شونه دی. د سرمقاله لیکونکي په باور د ملي وحدت حکومت تر ټولو اصلي ستونزه دا ده چې کمزوري او په خپل منځي ستونزو اخته دی. د پالیسۍ او ستراتیژۍ تر بدلون د مخه دا مهمه ده چې حکومتي مشران خپل اختلافات څنګ ته کړي او امنیتي ادارې له سرپرستانو خلاصې کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی با پتسو شیبو کې په یو مهمه وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکو په اړه د خپل حکومت دریز روښانه کړی. ولسمشر د ملي شورا په تالار کې دغه شیبه د ولسی جرګې رئیس ابراهیمی خبرې کوي. ولسمشر په څو شیبو کې خپل وینا پیلوي. خو تر هغه مخکې ورځو پکتیا ته د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوکاندارانو مظاهره کړې او له دولت څخه یې د امن غوښتنه کړې ده. دوی دوکانونه تړلي او وایي چې دولت یې باید غږ واوري. داود تپان نور حال راکوي. مهرباني
صالح صاحب. لکه څنګه چې تا ویلې د پکتیا قومونه مدني ټولنې مشران او کشران دوکانداران ټول راټول شوي دي. ګردیز ښار یې تړلی ده. دوی مظاهره کړې ده چې مرموزې وژنې چې په پکتیا کې روانې دي هغه باید یا عاملین ونیول شي او یا هم دوی ته په ډاګه سي چې ولې ځینې مشران د دوی په نښه کېږي. ځینې خاص امنیتي کسان او ځینې ځوانان د دوی په نښه شوي دي او وژل شوي. په تېرو شپږو میاشتو کې چې کوم کسان وژل شوي دي هغوی د وژونکو د نیولو او قانون منګولو ته د سپارلو لپاره مظاهره کړې ده. همدا اوس مظاهره جریان لري. دوی وایي که چېرته د دوی غوښتنې مرکزي او ولایتي اداره وانه وري او د دوی غږ وانه وري دغو مظاهرو ته دوام ورکړي او ګردیز ښار تر هغو پورې چې د دوی غږ نه وي اورېدل شوی دوی نه خلاصوي. بلې صالح صاحب،
په خپل د پکتیا چارواکو په دې اړه څه ویلي دي چې دوی به د دې خلکو غږ واوري او ستونزې به یې حل کړي کنه؟
تردم چارواکو هیڅ نه دی ویلي، خو څو ورځې وړاندې چې کله د ګردیز یو قومي مشر او د سولې شورا غړی اجیسات ګردیزی ووژل، امنیتي چارواکو دا ویلي وو چې دوی د امنیت د ټینګښت لپاره جدي اقدامات کوي او هغه کسان چې دوی په لټه کې دي چې دغه کسان یې ټارګېټ کړي دي او کومې نښې دوی پیدا کړي دي د هغه په نتیجه کې به دا خلک ونیسي او قانون منګولو ته به وسپاري.
ډېره مننه داود تپان. په ګردیز کې د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوکاندارانو مظاهره کړې ده او له دولت څخه د امن غوښتنه کړې ده. په څو شیبو کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني په خپله وینا کې په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکو په اړه د خپل حکومت دریز روښانه کړي. جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر غني به طالبانو ته په څرګنده وایي چې د سولې دروازې به د تل لپاره پرانیستې نه وي.
حقیقت هلمندی په خپل پیغام کې لیکلی، زموږ مشران د خپل ګټو په خاطر سولې نه غواړي، هڅه د خلکو سترګو ته خاورې شیندي. عبدالله خوژیانی لیکلی، د کورنۍ چارو د وزیر خبرې رښتیا دي چې پرون یو ویل په پولیسو کې اداري فساد شته. شفیع جان زدران لیکلی، د خوست جنوبي سیمو ته د پاکستان ځواکونه را دننه شوي دي، حکومت ولې اقدام نه کوي؟ سمیع الله جان الهام بیا د ملي امنیت له ځواکونو هیله کړې چې د تروریستي تحرکاتو د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي. نظرګل آن له هلمند لیکلی، افغان ځواکونه باید د هیواد د سرحدونو ساتلو ته زیات پام واړوي ځکه دا جدي مسله ده. نورالله قندي لیکلی، وسلوال طالبان د سولې په اهمیت نه پوهېږي، دوی د اول د پردیو له نوکرۍ ځانونه خلاص کړي. حکمت حماس بیا پر پاکستان تور لګولی چې اوس هم له افغانستان سره دوه مخې سیاست چلوي او افغان حکومت د دغه هیواد پر ژمنو باور نه کوي. محمد قاسم ځواک بیا د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د پوځي اقدام غوښتنه کړې ده. اورېدونکي لیکلي چې دغه ډلې د سېشنبې په ورځ په کابل کې وحشیانه حمله وکړه. عبدالباري اکبر دوست له فرا لیکلي، سوله د ملت هیله ده او ملت باید دا هیله په رښتیا بدله کړي. عبدالله شعبان له قندهار لیکي، سوله په زاریو ناراضي، د سولې لپاره اول د افغان حکومت قوي کېدل پکار. عبدالواسع هلمندوال لیکلي، افغان ماشومان لا په دې پوهېږي چې پاکستان له افغانستان سره دښمني کوي، خو د سولې شورا له پاکستان ولې د سولې په مسله کې مرستې تمه لري. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي چې په کار ده ښوونکو ته په بهر کې د نورو زده کړو امکانات برابر شي.
د خوست په 15 ښوونځیو کې د ساختماني پروژو کارونه پیل سول. تفصیل له نجیب الله خیل نوري.
د خوست په 15 ښوونځیو کې د نړیوال بانک او د ښوونې روزنې د ګډون لپاره د نړیوال پروګرام په مالي مرسته د څه باندې 28 میلیون افغانۍ په لګښت یو شمېر ودانیز کارونه پیل شول. د خوست د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې ودانیزو کارونو کې د 12 ښوونځیو د احاطې دیوالونه، د 15 ښوونځیو کثافتداني او تشنابونه، همدارنګه د 3 ښوونځیو لپاره د میزونو او چوکیو تیارول شامل دي. پوهنې رئیس بختنور بختیار وویل چې په یادو ښوونځیو کې به دا کارونه د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي.
د دولسو مکتبونو احاطې دي، د پنځلسو مکتبونو کثافتدانۍ او تشنبونه دي، تقریبا د درېو مکتبونو میز او چوکۍ دي، او د اوولسو مکتبونو د اوبو څاګان دي. جمله مصارف یا جمله بودیجه 28 میلیونه او 3 لکه افغانۍ دین شوې ده. مالی فنډ یې د احاطو لپاره، د کثافتدانۍ لپاره، د دې لپاره بانک جهاني ورکوي، د کوپلی طرفنا، او د څاګانو چې د جی پی ای د پروګرام دی.
د خوست په 15 د شخوانځیو کې د ودانې زوچارو د پیلې دو پناسته کې خوست والی حکم خان حبیبي هم ګډون کړی وو. د ویل چې د پوهنې اساسي پرمختګ کې د کارونو مهمه برخه ده، او دوی به په دې اړه د ځینو وزارتونو، د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو او نړیوالو ډونرانو سره د خوست د پوهنې د بهیر اړتیاوې شریکې کړي. د خوست د والی ویان مبارز محمد زدران یاد ولایت ته د ډونرانو او مرسته کوونکو هیوادونو پاملرنه مهمه بولي.
ولایتي اداره لکه مخکې مې چې ویل، د پوهنې سکتور د تقویه او پرمختګ لپاره خاصې برنامې لري. موږ هیله مند یو چې د دغه برنامو په تطبیق سره به انشاءالله چې په خوست کې د پوهنیز ډګر په وړاندې هغه ستونزه او خنډونه چې اوس ورسره مخامخ دي هغه به هواریږي. البته د یادولې وړ بولم چې د دغه برنامو په تطبیق کې د پوهنې محترم وزارت او همدا ډول د نړیوالو مرستو د ټولنو اړینې مرستې زموږ سره ډېرې مهمې دي، او هڅه به وکړو چې د دوی لازمه توجه نور هم په دې برخه کې راجلب.
یادونه ورده د خوست ولایت شپږ 500 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري، او زده کوونکي په بيدیاو کې پر زده کړو بوخت دي.
ولسمشر محمد اشرف غنی خپل مهمه وینا پایل کړه. په دی وینا کې به ولسمشر د حکومت دریز روشانه کړی، افغانستان البته د افغانستان د سولې او جګړې د راتلونکو په اړه.
نقطه این مرزوبون به سراغشان رفته و با سرکوب قاطعانه آنان از مال، جان و ناموس مردم.
په تو شیبو کې بعد دی وینا جزئیات له تاسو سره شریکو. لس نیمه بجې دی د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی صفای نوري.
د ملي شورا نننۍ ځنګړي ناسته د افغان ولسمشر او یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو په ګډون شیبه مخکې پیل شوه، او دا مهال افغان ولسمشر د غونډې ته وینا کوي. د کونړ ولایت چارواکي په شیګل ولسوالۍ کې د ماشومانو د ګزړن د ناروغۍ یا پولیو د یوې نوې پیښې خبر ورکوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي. د امریکا ولسمشر سوریې ته د څه باندې 250 پوځي پرسونل د لیږلو پریکړه وکړه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د او د جرمني صدر اعظم موافقه کړې ده چې پر روسیې لګول شوی بندیزونه به یوازې هغه مهال لري شي چې مسکو په اوکراین کې د جګړو د ختمولو په مقصد د لسلیک شوی موافقه عملي کول پیل کړي. او هالنډي چارواکي وایي چې د دې هیواد یو نامتو خبریاله په ترکیه کې د پولیسو لخوا نیول شوې ده.
سیاسي ازادي رادیو ته ورجاست. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خپل مهمه وینا پیل کړې ده. دای په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکو په اړه د خپل حکومت دریز په دی وینا کې روښانه کوي. ولسمشر ته د شبي پوری په خپل وینا کې د کابل د سې شنبې ورځې حمله ته اشاره وکړه چې په نتیجه کې سبا شاوخوا او یا کسان ووژل شول. افغان حکومت ویلي چې هغه حمله په پاکستان کې پلان شوی و. دوه ولسمشر د وینا یو برخه بسره وورو.
آن رویه خون آشامانه تعداد بیشماری از فرزندان راستین این ملت در مدت کوتاهی به شفاخانه ها شتافتند و با اهدای میلیون ها سیسی خون در سراسر این کشور به همتنان مجروحشان اتحاد و همبستگی خود را نشان داده و به این گروه توریست نفرت گفتند. همان گونه که آگاه هستید، دنیا و شمول جهان اسلام و مخصوصاً دولت شاهی عربستان، جمهوری اسلامی ایران، ملل متحد، اکثریت کشورهای آسیایی، اروپایی، ایالات متحده آمریکا، چین، ژاپن، استرالیا و کانادا نیز این جنایت تروریستان را نابخشودنی خواندند و آنان و حامیانشان با این کار بیش از گذشته در انزوا قرار گرفتند. خویندو اورون، در جنایتکاران ده علم طالبان ندی، بلکه ده افغانستان ده اسلامی جمهوریت ده مشروع دولت پرخلاف را پاتی دلی باغیان او محاربان دی. واقعی طالبان خو په مدرسو کې سبق وایي، او دغه کسان چې قطونه کوي چې د علم دښمنان دي او انجماتونه رنګوي حق نه لري ځانونو ته طالبان وبولي.
ولسمشر محمد اشرف غنی ملي شورا ته وینا کوي. د کابل د سه‌شنبه ورځې حمله ته په خپل وینا کې اشاره وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا او یا کسان ووژل شول. ولسمشر په داسال کې دغه وینا کوي چې د سه‌شنبه ورځ په کابل کې یو خونړی حمله وسوه. ولسمشر وویل چې دغه طالبان محاربان دي، نه د علم طالبان، او د په خبره چې دغه طالبان اصلي طالبان چې دی هغه په مدرسو کې درس وایي بلکې وژنې نه کوي. افغان حکومت ویلي چې هغه حمله په پاکستان کې پلان شوی وه. په نننۍ وینا کې دوه موضوعات مهم ښکاري، له پاکستان سره د راتلونکي سیاست کرښې او له وسلوالو طالبانو سره د سولې مسله. تاسې ازادي راډیو ته غوږ په خوست کې د افغانستان د متحد ملت ګوند چارواکو په یو غونډه کې پر افغان حکومت غږ وکړ چې د دې هېواد د ستونزو د حل لپاره د لوی جرګه راوبولي. تفصیل د نجیب الله خیل راپور کې.
د افغانستان د متحد ملت ګوند چارواکو د خوست د خلکو په پراخه غونډه کې له افغان حکومت څخه د لوی جرګې د رابللو غوښتنه وکړه. دوی ویل د افغانستان د اوسنیو ترنګلو او ستونزمنو حالاتو په اړه تصمیم نیونه یوازې د داسې لوی جرګې په واسطه کیدای شي چې هغه په رښتینی ډول د ملت اراده تمثیل کړي. د یکشنبه په ورځ د متحد ملت ګوند مشر عبدالرحیم ایوبی د خوست د خلکو په غونډه کې چې زرګونو خلکو، دیني عالمانو، قومي مخورو او ځوانانو پکې برخه اخیستې وه، د لوی جرګې جوړونې د اوسنیو هیوادنیو ستونزو لپاره د تصمیم نیونې یوازینی لار بلله.
دا حالات خطرناک بولی لوی جرګه د حل لار ده کنه مول لوی جرګه غواړو کنه غواړو ټول خپل اسونه پورته هغه لوی جرګه چې د افغانستان خلق ته د افغانستان د اراده تمثیل وکړي مول لوی جرګه غواړو کنه غواړو په زور نه ریکي.
مدني فعال داود شاه مکنزوی ول د خوستوالو د کلک تشکل نشتون د دې لامل شوی چې مرکزی حکومت دا سیمه هیره کی او د دوی غوښتنو ته پاملرنه ونه کی. د ویل او شمیر کړیو په عمدي او شعوري ډول ګوندونه د خلکو په نظر کې تکولي او د ټولنې د ناخوالو له لاملونو څخه یې بللې دي. د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي د حکومت پر چارواکو نیوکه وکړه چې یوازې د خپلو ضرورتونو پر مهال د خوست د خلکو له احساساتو ګټه پورته کوي او کله چې هدف یې ترسره شي نو بیا د خوست پوښتنه نه کوي.
همدا سیاسیون دي چې خوست ته راغلي د خوست خلکو ته یې ویلي چې شمله وری ای، غیرتي ای، با عزت ای، با وقار ای. خوست د کابل دروازه ده، اما کله چې لسټو کندو وخت دی بیا خوست ورنه هیر شوی، بیا خوستوال هیر شوی، بیا خوستوال پاتې.
د مجاهدینو د ملي اول اسلامي شورا مشر قاری عبدالولی عادل د ټولو ستونزو هواری د قومونو او لسونو په منځ کې په یووالي او اتحاد کې وباله.
کایواله اتفاق موږ او تاسو وکړلو دا ټولې بدبختۍ په افغانستان کې ختميږي او سوله برزي. په سوله کې به د عالم، د متعلم، د عسکر، د تجار، د هر چا فائدہ وي. او کچېرې سوله نه وي همداسې به د مصیبتونو او دی مشکل سره مخامخ وو.
د افغانستان د متحد ملت ګوند په بلنه رابلل شوی غونډه کې ویناوالو د افغان امنیتي ځواکونو حملاتړ وکړ او د حکومت له چارواکو وغوښتل چې د افغان ځواکونو د منصبینو لپاره پوره امتیازات په پام کې ونیسي او د دوی د قربانیو قدر وکړي.
په خوست کې د سولې غوښتنه په داسل کېده چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه شیبه په ملي شورا کې په خپله وینا کې د سولې پر مسله خبرې کوي. ولسمشر په خپله وینا کې د کابل د سه‌شنبه ورځې حمله ته اشاره وکړه چې په نتیجه کې ګڼ کسان ووژل شول. د ده د وینا یوه برخه به سره واورو.
دقیق و بین المللی اتمام حجت کردیم و همزمان با شناختی که از راه و روش گروه های تروریستی داشتیم بدون هیچ گونه فوت وقت با آمادگی های لازم جنگی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د غشبه په ملي شورا کې خپل وینا کوي. په دې وینا کې به ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د سولې او جګړې د راتلونکي په اړه د خپل حکومت دریز روښانه کړي. د وینا پاتې برخه به سره وورو.
انجام داده همین اکنون که ما در این تالار بزرگ حضور زندان دلیری کشور در پیش از 7 ولایت از طرق 15 عملیات نظامی مشغول سرکوب کردن تروریستان شبکه حقانی طالبان و گروه های دهشت افکیز. قابلیت رزمی نیروهای امنیتی و دفاعی جوانتان به صورت غیر قابل مقایسه با گذشته افزایش یافته است. نزدیک به 50,000 خانواده وطن دوست ما فرزندان خود را، دختر و پسر، تنها در کمتر از یک سال برای پیوستن به صفوف قوای امنیتی و دفاعی کشور به خدمت عسکری فرستادند. تشکر از هر فامیل وطن دوست، از هر پدر و مادر که اتو اولاد زاییده. استقبال از قوای دفاعی و امنیتی ما چنان بوده است که حتی زنان خانه‌دار در مناطق مختلف از کشور در هنگام درگیری با دشمن به سربازان ما رضاکارانه نان و غذا رساندند. زنان با عفت این سرزمین شلاق ستم آن جاهلان را هنوز به یاد دارند و چنان گروهی را به هیچ صورت قابل تحمل نمی دانند. بر اساس نیازهای امنیتی کشور و تجارب به دست آمده در سال گذشته، یک فرقه در قندوز و یک لوا در بدخشان تأسیس کردیم. برای بالا بردن سطح هماهنگی قطعات خاص که فداکاری و شهامتشان قابل افتخار است، معاونیت پلانگذاری قوای خاص را نیز ایجاد کردیم. ریاست‌های اسلحه و تخنیک و توپچی همچنان لوای 777 قوتهای خاص هوایی، مرکز سوق و اداره واحد قماندانی گارنیزون که جناب لویدرستی سب رهبریش میکنند، تشکر از پیششان. مرکز واحد قماندانی گارنیزون کابل، شفاخانه ساحوی قول اردوی 215، مدیریت تخنیک و حفظ مراقبت در سطح قول اردوها و لواها، مرکز ارزیابی تهدیدات استخباراتی، مرکز کشف رادیویی از جمله واحدهای جدیدی هستند که به ترکیب قوای امنیتی ما افزوده شدند. قدرمند دوزار، تیر کال مدس محدود هلیکوپتر او محدود تیاری لرگی ده هواد ده هوایی زواک بیار اغوانه پیل شوه او داده اوز مکوایی قوه دومره فعال شویده چه ده هواد پدیر سخت غرنیو که لکه خوستک ونده او کوهستانی سیمو که هم دخمن تزان رسوی او ده آسمانی تندر ونده ارباندی وریگی ده اداره ده سوق مرکز چه تیر کال متاسیس کرد ده هماهنگی او تصمیم نیولو پر طولو معصر مرکز بدل شویده. زموخ استخباراتی قابلیتونه با مختلف و سطو که زیاد شویده. ده هواد تر اتیا زیاد و جنرالانو نقدردانی و شوه او ده کبرسن پیلت تقاوت شد. چو پدوی پده دول زوان او تازه دم نسل تا لار پرانستل شی او زموک اردو لازوانه او قویشی پده برخه که ده اصلاحات و بهیل هم دغشان روان ده. نن ورز زموک دفاعی او امنیتی قوت دونه ده زینو اسلامی هی و دونو ده چین ولسی جمهوریت ده روسی ده استرالیا جاپان کانادا ده هند او ده ناتو ده غلیو پشمول ده بین المللی شریکانو لملاتر او حمایت برخوردار دی او پده خوشحالیم چه زموک ده دفاعی او امنیتی قوتونو ده حمایت لپاره یو 5 کلن امنیتی پلان پا باب ده بیندلی تمویل کونکو اجماع را منسته شویده. داغ پلان با پنیجنی وقتونو که پا وارسا که نهایی بنخ پلکی او مخی لغنه با بیا هم تاسو سر پرک که ارباندی وغه کی کن.
ولس مشر محمد اشرف غنی ملي شورا ته وینا کوي. دی په خپله وینا کې تر اوسه پورې د افغان ځواکونو ستاینه کړې ده. په کابل کې د وروستۍ حملې یادونه کړې چې په نتیجه کې ګڼ کسان وژل سوي دي. د ده د وینا ځینې برخې به سره واورو.
قدرمندو وکیل صاحبانو او سناتور صاحبانو، تر راتلونکو څو ورځو پورې به د دفاع وزیر او ملي امنیت رئیس تاسې ته معرفي شي. سهیل ده همکاری وکړی او په دې ډول دغه خلا خلا هم ډکه شي. سرپرستی به نور نه کوو. تاسې اواز هم اورېدلی. نمایندگان محترم ملت، از آنجایی که شبکه حقانی و گروه های از طالبان پیش قراولان منافع کشورهای دیگرند و با تروریستان بین‌المللی، منطقه‌ای و مافیای مواد مخدر ائتلاف نموده و تلاش می‌کنند تا مردم و کشور ما را یک بار دیگر به دوران سیاه تاریخ بازگردانند، باید ما همه یک پارچه و متحد در مقابل آنان بیستیم. تاریخ شاهد است که هرگاه ما توانستیم اتحاد خود را حفظ کنیم، قدرتمندترین اردوهای جنگی جهان نیز در برابر ما بزانو در آمدند. برای دفاع از دین، وطن و ارزش‌های قانون اساسی کشور لازم است که یک دل و یک صدا وحدت خود را در فکر و عمل به تبارز بگذارید. به این دلیل کسانی که به این وحدت لطمه میزنند و در عین قرار داشتن در متن نظام و حکومت و با استفاده از منابع آب در آسیا به دشمن میریزند و به صورت آگاهانه یا ناگاهانه در جنگ روانی با دشمنان این آب و خاک همسو میشوند، در مورد آنان ارفاق و مصلحت بیشتر صورت نخواهد گرفت. تقاضای من از شما نمایندگان محترم ملت و مشران این مملکت این است که این دیسپلین اخلاقی را تعریف نموده و حدود آن را شما قانونیت ببخشید تا در روشنی این اصول موفقانه تر و جنگ روانی دشمن پاسخ بدهید. در نشست چند روز قبلتان با من در ارگ شما تقاضای وضاحت بیشتر در تعریف دشمن، دوست و دشمن را از من داشتید. دوستان افغانستان، همه شهروندان کشور، اهم از طرفداران نظام، بیطرفان و اپوزیسیون سیاسی حکومتند که دارای دیدگاه و مواضع مختلف سیاسی هستند. اما به منافع اولیای ملی پابندی دارند و در حد توان خود از آن حفاظت و حراست می کنند. دشمنان افغانستان آنانند که از احساسات پاک مذهبی جوانان ما سوء استفاده می کنند و خودشان بخشی از مافیای مواد مخدره بوده و از این را به ثروت اندوزی و عشرت مشغوله. دشمنان افغانستان عبارتند از گروه های اجیر خارجی مانند داعش، القاعده و گروه های آدم کش حقانی و برخی از طالبان که از ریختن خون هموطنان خود لذت میبرند و به جنگ و دهشت افغانی ادامه میدند. با این تفاوت که هیچ راهی به گفتگو با اجیران خارجی وجود ندارد، اما دروازه گفتگو را برای آشتی با آن عده از گروه های طالبان که حاضرند برای توقف خونریزی و بازگشت صلح و ثبات با وطنشان همکاری کنند هنوز باز گذاشته. هرچند این فرصت برای همیش نخواهد بود. نمایندگان محترم ملت و حضار گرامی، تلاش ما برای ایجاد میکانیزم های مؤثر بین‌المللی به خاطر پایان بخشیدن به جنگ و رسیدن به اجماع بین‌المللی در خصوص خواستای برحق ملت من مؤثر بوده است. میکانیزم گفتگوهای چهار جانبه با همه مشکلاتی که تاکنون با آن رو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ملي شورا ته په خپل وینا کې د کابل وروستۍ حمله د تروریستانو کار بوله. د افغان قواوو د وړتیا ستاینه وکړه او ویل چې دغه شیبه په وو ولایتونو کې 15 پوځي عملیات دغه افغان ځواکونه پر مخ بیایي. د ویل چې په څو ورځو کې به د دفاع وزارت او د ملي امنیت عمومي ریاست لپاره کاندیدان ولسی جرګې ته معرفي کړي. د افغان حکومت د دښمن د رواني جنگ د مخنیوي غوښتنه وکړه. ولسمشر دغه راز په خپل وینا کې د اشتله قاعده شبکه دغه راز حقانی شبکه او ځینې طالبان د افغانستان دښمنان وبلل. ولسمشر وویل له هغو طالبانو سره به د سولې خبرې کیږي چې له جنګ څخه لاس اخلي، خو دوی یادونه وکړه چې د سولې دروازه به د تل لپاره پرانیستې نه وي.
در گفتگوهای چهار جانبه پاکستان کتباً تعهد کرده بود تا در صورتی که عناصر از طالبان مسیر سیاسی جنگ را انتخاب نکنند در مقابل آنها از قوای نظامی استفاده خواهد کرد. نن غوارم دا خبر واضح کرم چه مگل پاکستان دا توقع نلرو چه طالبان ها دی خبر رو تراوری. کل پاکستانیان نغوارو چه پترور ارخیز توافق نامه که پخپلش منو او داریگی او ده هاو کسانو پخلاف نظامی عملیات وکری چه زموگ ده امنیتی دارو او زموگ ده بین‌المللی همکارانو ده استخباراتی معلومات پاساس او پخپل ده پاکستانی مقاماتو به قول مرکزونه پاکستان کدی او رهبران پاکستان کیوست ده غراز لپاکستان توقع لرو چه که پخپل خاوره که دغه جنایتکارانو بخلاف نظامی عملیات نکوي نو لطفاً زموږ شرعي محکمو ته راوسپاري چې د خپلو عملونو سزا ووینی. مناسبات ما با پاکستان در چارچوب حقوق و وجایب متقابل دو دولت تنظیم میگردد. توقع ما از کشور همسایه ما پاکستان این است و جهان نیز در این امر با ما هم صداست که آن کشور در مقابله با افرادگری و تروریسم از منطق تروریست خوب و بد به تروریست بد عبور کند. یعنی فرق تروریست خوب و بد وجود ندارد، همه تروریست ها تروریست هستند و به حیث یک دولت مسئول عمل نماید. توریسم خوب و بد وجود ندارد و هر کس به چنین تقسیم قائل شده این مصیبت در پایان گریبان خودش را نیز گرفته است. مردم ما انتظار دارند که ما در مورد ادامه میزبانی، تجهیز و تسهیل فعالیت گروه های توریستی ضد مردم افغانستان از قلمرو پاکستان که در تناقض با منشور و مصوبات سازمان ملل متحد قرار دارد بر مبنای اصل عدم حمایت از گروه های توریستی بر علیه کشور ثالث به شورای امنیت ملل متحد، سایر نهادهای بین‌المللی و نیز جامعه مدنی بین‌المللی شکایت ببریم. ما انتظار را به جا می‌دانیم و هرگاه چون این تغییری دیده نشود ما ناگزیر خواهیم بود علی‌رغم آرزوها و تلاش‌های ما برای شکل دهی به همکاری‌های منطقوی با مراجعه با شورای امنیت ملل متحد به اقدامات جدی دیپلماتیک متوسل شد. ما همچنین از طریق نهادهای بین‌المللی مسئول به پیگرد مجرمان و جنایتکارانی که دستشان به خون مردم ما آغشته است در بیرون از افغانستان اقدام خواهیم کرد. قدرمند وکیلان، سناتور صاحبان و محترم حضار و خواندور، حکومت د صلح و خیرون د مبارک په اساس د سولې لپاره لحظه لاس نخلی. خدا سوله به یوازې له افغاني لارو تعقیبو او د افغانستان دولت به له هغه کسانو سره سوله کوي چې جنگ او شر نه غواړي. د افغانستان اساسي قانون منی او له توریزم سره کاملا رابطه غوڅوي. خدا خبره د ټولو ته واضح وي چې که سوله غواړو نو معنای دا نه ده چې جنایتکاران د آزاد ګرځي او د خونکارانو په عملونو د سترګې پټېږي. زموږ دفاعي او امنیتي قوتونه د خپل ملت او تېره بیا افغانستان ته متعهد و علما و ملاتړ ورسره دی، قاطع اراده او څرګند پروګرام لري چې د حقانی او ورسره ملګرو باغیان داعش، القاعده او نور خونکار جلو مرکزونه خاورو سره خاوری کری او یا باغیان دوزخ دواستوی. د افغانستان دشمنان دی پوشی که چک دی ماربی پا میدان که اده او دی افغانستان دی خلکو پا خلاف دی توریستی عمل پا وقت ونی ولشی نو خامخا به دی قانون منگولو تسپارل کیگی او دی قانون حکم با پوره ورمانده تطبیقی کی. با شما نمایندگان محترم، بزرگان و مردم شریف کشورم اطمینان میدهم که به عنوان
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وینا کې ویل چې له پاکستان څخه توقع نه لرو وسلوال طالبان خبرو تراولي، خو له پاکستانیانو غواړو چې په سلور اړخیزو توافق نامو کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي او د هغو وسلوالو پر ضد عملیات وکړي چې مرکزونه په پاکستان کې دي. ولسمشر ویل چې پاکستان باید د ترورستانو ترمنځ فرق ونه کړي، ټول ترورستان ترورستان دي، ښه او بد د دوی ترمنځ نسته. افغان ولسمشر د جدي ډیپلوماتیک اقداماتو خبرداری هم ورکړ. افغان حکومت له سولې دول چې افغان حکومت له سولې څخه لاس نه اخلي، خو دغه سوله به یوازې له افغاني لارې تعقیبېږي، خو سوله له هغو کسانو سره کېږي چې جنگ نه غواړي او له تروریزم سره رابطه پرې کوي.
به شمول حکم اعدام با قاطعیت و با اراده استوار اجرا نماید. اجراءات قاطعانه ما یک پیام واضح دارد. دست عدالت ما دراز و نیرومند است و هم به همه جنایتکاران و تروریستان می رسد. البته واضح است که قاطعیت ما در عدالت همراه با رعایت قانون اساسی ما، تعهدات حقوق بشری ما و سیاست عدالت خواهانه ماست. شما خواهید دید کسانی که به ندای صلح در میز مذاکره جواب رد دادن، عنقریب بعد از تحمل شکست در جبهات جنگ چگونه برای صلح به تضرع و التماس متوسل شود. امروز هدف والای صلح پایدار و عزتمندانه از طریق اقدامات قاطعانه و سرتاسری در میدان جنگ به دست خواهد آمد. نمایندگان محترم ملت، سناتور صاحبان محترم، خواهران و برادران عزیز، حضار گرامی، همه مردم ما بر ضرورت اصلاحات و تحول بنیادی اتفاق نظر دارند. ما به تعهدات خود در این زمینه پابند هستیم. اصلاحات در نهادهای انتخاباتی شروع شده و انتخابات در وقت تعیین شده برگزار خواهد شد. خواهش ما از هر دو مجلس شورای ملی است که قانون را که خدمتتان ارائه شده به زودی ممکنه پاس کنید. یکی از نقاط آسیب پذیر اداره ما که دشمن از آن استفاده می نماید فساد است. مرتکبین فساد باعث تضعیف قابلیت رزمی و وظیفه‌ای نیروهای دفاعی و امنیتی ما گردیده و از این طریق به دشمنان وطن خدمت می کنند. ما به نوبه خود این مفسدین را که مرتکب خیانت ملی می شوند متناسب و جرمشان از طریق محاکم مربوطه مورد مجازات سنگین قرار خواهیم داد. تقاضای من از شما نمایندگان محترم ملت نیز این است که از اصلاحات و جلوگیری از فساد در تمامی نهادها مخصوصا نهادهای امنیتی کشور عملا حمایت کنید تا نهادهای امنیتی ما کاملا غیر سیاسی شوند و آنان که از مقام و منصب استفاده سو می کنند از هیچ جهت مورد حمایت قرار نگیرند. موفقیت ما در جبهات علیه دشمن باید از طریق آوردن اصلاحات و ایجاد نهادهای پاکتر پاسداری شود. در تحقق این امر از شما می خواهم در کنار حکومت بیستید. لفساد سرد مبارزه لپاره فکار ده سدیوان عدلی او قضایی سیستم تحکیم عمومی او قضایی استقلال لا تقویش او ده سازی من یافته جرایم و ده مرتکبان و مقابل که زموب ده محترم و قصات و او ترانوالان و حفاظت ته لا زیاد توجه بشی. لازم اگنم چه ورسی جرگینم من نوکرم چه ده افغانستان روی ترانوال ده جناب حمیدی سکته ده باور رای ورکره او پده دوله ده قضا ده عالی شورا ده ترکیب تکمیل ته شرایط برابر کرد. په تیرو څو میاشتو که ده قضایی سیستم ده اصلاح په سلسله که جناب حلیم صاحب او همکارانوی تشپک سوا زیاد قاضیان تغییر تبدیل او یا نوی مقرر کردید او ده قاضیان و ده ارتقای ظرفیت پروگرامونه ده تحقق پال کردید. پروان اونه ای که به ده ملی امنیت شورا ده قضایی او عدلی پولیس و ده فعالیت او تشکیل نوی مقرر تصویب کری چه دا کار بل قضات و اوترانوالان و سرم رست و کری چه دی مسئولیت او اطمینان فضا که خپل چاری پر مخبوز زل حق قضات اوترانوالان چې د باغیانو محاکمه یې کړې او د اعدام حکم یې ورکړی، مننه کوم او اطمینان ورکوم چې موږ به دوی محافظت وکړو. تلاشای دیگر حکومت در راستای بهبودی وضعیت اقتصادی و فراهم‌سازی فرصت‌های کاری نیز ادامه دارد. در ماه عقرب امسال کنفرانس بروسل برای افغانستان دایر می‌گردد که در آن پیش از 70 کشور و 20 نهاد بین‌المللی اشتراک می‌نمود تا تعهداتشان را برای 5 سال آینده در بخش‌های انکشاف اقتصادی و تقویه حکومتداری خوب در کشور اعلام کنند.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل وینا کې ویل چې اصلاحات به په انتخاباتي نهادونو کې پیلوي او دغه لړۍ روانه ده. د ویل چې انتخابات به پر خپل وخت ترسره کیږي. البته د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات یادونه وکړه. ولسمشر غنی په خپلو خبرو کې د فساد ویل چې د فساد مرتکبین به د افغان قواو د کمزوري کېدو سبب سوي دي او د دوی په وړاندې به اقدامات کیږي. د ویل چې دغه کسانو ته به قانون سره سمه سزا ورکول کیږي. محمد اشرف غنی امنیتی نهادونو د غیر سیاسي کېدو غښتنه هم وکړه. د غرض د اقتصادي وضعیت د شکېدو لپاره پر پلانونو خبري وکړه. د ولسمشر غنی د نننې وینا په اړه نور تحلیل او نور راپورونه پر روانه خبرونه کې هم اوریدلی سي چې ستار فروغ به وړاندې کوي. مهرباني ستار فروغ سه.
تشکر آقای صالح